سلامونه لګرمې مخکې لاس بجې دي ز صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک رئیس وایي په افغانستان کې د پیسو د ورکړې د سیستم د پیاوړتیا په اړه سلو زیات متخصصین خبرې کوي. ملندا ګوت د پنځمې پورس په څو ټویټونو کې ویلي چې په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پنځمې د متحده عربي اماراتو په دوبی ښار کې پیل شوې د نړیوالو او کورنیو بانکونو د ډیجیټلی خدمتونو نړیوالو شریکانو او د مدني ټولنې کارپوهانو ګډون کړی. د هغې په خبره دا ډول سیستم دا مسئله هم ډاډمنوي چې مرستې به د افغانستان وګړو ته رسیږي او هم به له خصوصي سکتور سره مرسته وکړي چې لا زیات افغانان وګماري. د 2020 کال په اگست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د لویدیز لخوا د بندیزونو په ترڅ کې د افغانستان پر بانکي سیستم هم بندیز لګول شوی چې د پیسو د لیږد رالیږد چارې له ستونزو سره مخ کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې طالبانو ته د زده کړو د پروګرامونو د احتمالي سپارلو د مهالویش او عملي اقداماتو په اړه په خبرو لګیا دي. د رویټرز د راپور له مخې یونیسف د طالبانو د پوهنې د وزارت لخوا ضمانتونه ترلاسه کړي چې په دغو خبرو کې به د هغو ماشومانو لپاره چې له ښوونځي بهر پاتې دي او شمیر یې 15 لکو ته رسیږي درسي ټولګي فعال وي. د مرستندویو بنسټونو چارواکو ویلي طالبانو نړیوالو سازمانونو ته اعلان کړی چې له دې وروسته نشي کولای د زده کړې په پروژو کې برخه واخلي. ملګرو ملتونو پر دغه اقدام انتقاد کړی. د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فلیپین د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټا نن پر هغې طرحې کار کوي چې پر بنسټ یې دا هیواد هغه په زرګونو افغانان په موقتي ډول په خپله خاوره کې مني چې په امریکا متحده ایالتونو کې میشتېدو ته انتظار باسي. په واشنگتن کې د فلیپین سفیر خوزا مانویل رومالز د پنځمې په ورځ له CNN ټلویزیون سره په مرکه کې ویل هیواد یې په اکتوبر کې له متحده ایالتونو یو غوښتنلیک ترلاسه کړی چې د موقت لپاره افغانانو مني. هغه زیاته کړه د دغه وړاندیز له مخې هغو افغانانو ته به چې د امریکا له دولت سره یې کار کړی د کډوالۍ ځانګړې ویزې صادرې شي او چارې به په فلیپین کې په یو مرکز کې مخته وړل کیږي. د فلیپین د دغه لوړ پوړي ډیپلوماټ همدارنګه وویل د هغو معلوماتو له مخې چې د ترلاسه کړي د دغو افغانانو او د هغوی د کورنۍ شمیر شاوخوا 50,000 کسانو ته رسیږي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې یعنې له جنوري تر اپریل پورې د افغانستان په لویدیځ کې 1,490,000 کسانو ته مرستې رسولي دي. د خوړو نړیوال پروګرام پرون په یو ټویټ کې وویل په راتلونکو شپږو میاشتو کې د بشري مرستو رسولو لپاره 900 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په وینا په افغانستان کې روان کال د هغو کسانو شمیر چې بشري مرستو ته اړتیا لري 28.8 میلیون وګړو ته رسیدلی دی. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د لاتین امریکا درې هیوادونو ته د سفر په وروستي تمځای کې د کیوبا له ولسمشر میګویل دیاس کنیل سره وکتل. رئیسی وینزویلا، نیکاراګوا او کیوبا ته چې د ایران په څیر د امریکا د متحده ایالتونو تر بندیزونو لاندې دي په دې هدف سفر کړی چې په لاتین امریکا کې له خپلو متحدانو زیات ملاتړ څرګند کړي. د ایران ولسمشر د کیوبا په پلازمینه هوانا کې خبرلارنو ته وویل ایران به د برېښنا، جنراتورونو، بیوټیکنالوژي، قانونو او نورو برخو کې د ګډ کار کولو فرصتونه وڅېړي. رئیسی زیاته کړه د ایران او کیوبا ترمنځ اړیکې ورځ تر بلې پیاوړې کیږي. د کیوبا ولسمشر بیا رئیسی ته وویل کیوبا، وینزویلا او نیکاراګوا په اتلولۍ سره د امپریالیزم د مداخلې په وړاندې مبارزه کړې ده. خبرونه مو واوریدل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشه په دخیله چې تاسو ټول برخه روغ جوړ یاست. د نور بس دی پروګرام دی ز فريده سیال پکې ستاسو کورمنه. نن په دې پروګرام کې د میرمنو په ادبی غونډو همدارنګه د لیکوالو خزو او شاعرانو د ژوند پر وضعیت خبرې ترې لرو. نن به په پروګرام کې را سره دا ووري چې په افغانستان کې هغه میرمنې چې لیکوالي کوي او شاعري کوي په څه وضعیت کې دي او همدارنګه د چې په تیرو دوو کلونو کې څه باندې څه کم دوو کلونو کې دوی په کورونو ناستوي دغه وخت دوی په لیکوالۍ او شاعرۍ کې تیر کړی دی، که څه که دوی هم د نورو میرمنو په څیر باندې یوازې د هغه کور په کارونو باندې لګیا وي، او یا هم دوی بیرته ما خپلې شاعرۍ او لیکوالۍ ته مخه کړې. د دې تر څنګ په دې به هم له میلمنو سره خبرې وکړو چې په دې تیرو دوو کلونو کې د دوی فعالیتونه تر کومه حده پورې وه. په افغانستان کې د میرمنې په نوم د ادبي بهیر یوه غړي هم راسره په خپرونه کې میلمه ده، او له دوی به دا واورو چې د دغې بهیر فعالیتونه اوس چیرته رسېدلی دي. همدارنګه په خپرونه کې راسره یوه میلمنه له هیواد نه بهره ده، له دوی سره به په دې خبرې وکړو چې هغه افغاني ښځې چې له افغانستانه بهر ژوند کوي، دوی د افغانستان د ادب او همدارنګه د شاعرۍ په برخه کې په ځانګړي ډول هغوی چې په پښتو برخه کې لیکوالۍ او شاعري کوي، د دې برخې لپاره دوی څومره کار کړی دی او څه پرمختګونه او لاسته راوړنې په دې برخه کې شته دی. نو زموږ د خپرونې میلمنې شاعره او لیکواله نفیسه سحر، د ښځو د حقونو فعاله او د میرمن ادبي بهیر غړي اوګی امبیل، او همدارنګه لیکواله زلا نور، د درې وړ سره په خپرونې کې دي. او دغه مسایل مې چې مخکې مطرح کړل په دې موضوعاتو بور سره خبرې اترې وکړو. تاسې ټولو ته ښه راغلاست وایم، ستړي مشي اغلی سحر، که په پیل کې تاسې ته راشو، تاسې راته ووایئ چې په افغانستان کې په څه باندې په بخنې سره په څه کم دوو کلونو کې کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، د ښځو او په ځانګړي ډول د هغو میرمنو چې دوی د ادب په برخه کې کار کولو او د شعر او لیکوالۍ په برخه کې کار کولو دوی فعالیتونه کمرنګ شوي دي، ستاسې په ان باندې علت یې څه بولئ؟
ډیره مننه سلامونه فریده جانې او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته. ستاسې د پوښتنې په ځواب کې باید زه دا ووایم چې حالات خو په ټولو یو شان حالات راغلي، که په هیواد کې هر څوک وي هغه نو دغه باد په ټولو راغلی او تیر شوی دی. خبره دا ده چې د شاعر حیثیت، د لیکوال حیثیت د پیغام رسول وي، که څوک ورته څه ورکوي، که هر ډول حالات په دې راځي، او که څوک ورته هیڅ هم نه ورکوي، د هغه د لیکوالۍ او د دې د لیکلو په مقابل کې خو د مجبوره دی چې خپل پیغام خلکو ته ورسوي، هغه د خپل د زړه خبره خلکو ته ورسوي، هغه د حالاتو سره سم دا باید یو څه ولیکي. یعنی دا د چا نه د کوم د یو څه تمه نه کوي، مثلا دا د کوم مادیاتو تمه د چا څخه نه کوي، هغه مجبوره ده چې د حالاتو سره سم هر څه ولیکي، که هغه د شعر په ژبه وي، که هغه د نثر په ژبه. دا خپل رسالت یې، خپل پیغام یې، او خپل د زړه درد یې په هر حالت کې په سم ډول خلکو ته رسولی دی، د حالاتو سره سم دی یو څه لیکي. په نوره نړۍ کې تاسې وګورئ چې یو لیکوال ته، مثلا یو شاعر ته، امکانات برابر وي، کتابخانه ورته جوړي وي، منظم او سمه فضا ورته برابر وي. خبره دا ده چې کچیرته مثلا په افغانستان کې، یا هم کچیرته د شاعرانو څخه غواړو چې موږ سمه استفاده وکړو، سالمه استفاده له هغوی څخه وشي، هغوی ته باید تشویقي برنامې جوړې شي، مثلا د هغوی ته سمه زمینه مساعده شي، د هغوی هر ډول مثلا هغوی مشکلات لري، هغه مشکلات باید حل شي. یعنی خبره دا ده چې په افغانستان کې اصلا د لیکوال او د شاعر حیثیت یعنی صفر دی. شاعر ته ارزښت نه ورکول کیږي، لیکوال ته ارزښت نه ورکول کیږي، ولی هغه د چانه د هیڅ څه تمه نه کوي، خو د حالاتو سره سم هر څه چې هغوی په زړه کې راځي، په ذهن کې راځي، هغه لیکي. دا د شاعر مسؤلیت دی، او دا د لیکوال مسؤلیت دی چې دا باید دغه مسؤلیت په سم ډول سرته ورسوي. په تیرو دوو کلونو کې کوو په نورو کلونو کې وګورو، زه فکر نه کوم دغه حالات به په دوی باندې دومره تاثیر کوي. یو د اقتصادي مسله ده چې ما یادونه وکړله، د لیکوال اقتصاد باید جوړ وسي، د لیکوال فکر باید آرام وي، که چېرته د هغې نه سمه استفاده په ټولنه کې څوک کول غواړي، نو هغې ته باید سمه زمینه سازي وشي. خبره دا ده چې په افغانستان کې په ټولو باندې یو ډول حالت دی، خو هېڅکله هم چا خپل هغه خپل مسؤلیت نه دی پرېښی، هغوی د هر رقم حالات سره روان دي او خپل کار ته ادامه ورکوي. هغه نه نه په افغانستان کې.
اغلی سحر، په دغه څه کم دوو کلونو کې داسې په افغانستان کې په ښکاره ډول باندې داسې کومې غونډې جوړې شوې دي چې په هغه کې میرمنې په یوازې توګه باندې یا په ټوله کې د میرمنو لخوا داسې کوم څه موږ راپور و دغه مونږ درلوده چې دوی په یوازې ځان ناستې وي او داسې یو غونډې جوړې کړې وي چې په هغه کې لیکوال او همدارنګه شاعران راټولې شوې وي. دغه ډول وضعیت د پخوا سره که پرتله کړو ډېر کمرنګه شوی دی. د دې عوامل په څو بولئ؟ تاسې یادونه وکړه چې د شاعر په او د لیکوال په لیکنه کې به دومره تغییر نه وي راغلی، دغه فعالیتونه بیا څنګه ارزوئ؟
په افغانستان کې لومړنی مشکلات چې دي هغه کلتوري مشکلات دي، چې په افغانستان کې ښځو ته البته د کورنۍ لخوا دا اجازه نه ورکول کېږي چې هغه مثلا یو څه ولیکي. مونږ په افغانستان کې زه چې کله په افغانستان کې مونږ غوښتل د ښځو لپاره یو د هغوی د شاعرۍ په اړه یوه تذکره چاپ کړو، مثلا یو کتاب چاپ کړو د هغوی د شعرونو په اړه، د هغوی د لیکنو په اړه، ځینې کتابونه چې د هغوی ښه شعرونه لیکنې مونږ راواخلو، که په هغه په نثري ژبه وي او که په یعنی شعر وي، هغه باید مونږ چاپ کړو. خو کله چې مونږ ځینو ولایتونو ته لاړو، لکه مثلا کونړ ته لاړو، لکه لغمان ته، دلته نو لر پرتو سیمو ته لاړو، هغه یا ته خویند خپل زړه نه ښکاو دی ته چې مثلا دوی هغه څه چې په زړه کې لري، هغه زیاتره خویند هغوی تعلیم نه درلوده، هغوی ته د تعلیم زمینه سازي نه وه. یعنی داسې شاعران وي چې هغوی باور وکړي چې تعلیم نه درلوده، ولې دومره ښه شعر لیکه، دومره ښې لیکنې کولې چې تاسو فکر کوئ چې دوی به تعلیم نه وي کړی. خو ولې هغوی ته د کورنۍ لخوا اجازه نه ورکول کېده؟ ځینو لیکوالانو نه، ځینو شاعرانو هم دغه لیکنې پټې راخیستې دي او په مستعار نوم مو په هغه کتاب کې نشر کړي یا کړي دي. دا کلتوري مسله ده، دا یوه برخه ده. بله برخه مثلا تاسو کلی دي چې تشویقي پروګرامونه د دوی لپاره نشته دي په افغانستان کې. په اوس وخت کې خو اصلا دغه ټول حق ورنه اخیستل شوی دی، خو په تیر وخت کې هم کلتوري محدودیتونه د دې سبب شوي وو چې دوی نه دغه حق واخیستل شي. مثلا لاندې مثال به زه درته ووایم چې کله ما په لومړیو کې لیکوالي یا شاعري شروع کړله، که به یوه لنډۍ زما په کتابچه کې لیکلې وه او په کورنیو کې یو چا به زما، خصوصا نارینه وو، زما پلار مثلا دې ته ورته، زما ورور یا چا به ته، هغوی فکر کوو دغه هر څه زما خپله کیسه ده. دا غټه ستونزه ده په افغانستان کې. مثلا زه غواړم یو لنډه کیسه په خپل فیسبوک کې نشر کما، ویلي کما، د سیما ته که یو کمنټ راځي راته وایي چې دا وضعیت په باندې تیر شوی، نو همدغه مشکلات د دې لامل کېږي چې سړی هېڅکله هم زړه نه شي خرابولی چې یو څه د خپل زړه درد ولیکي، یا مثلا که نورو ته کتو یو څه یې په ذهن په زړه کې راځي هغه ولیکي. دا مشکلات ډېر زیات دي. تحقیقي برنامه اصلا هلته نشته. په اوس وخت کې خو تاسې کتلی چې هغوی نه د تعلیم حق اخیستل شوی، دا بیا وروستۍ خبرې دي. یعنی ډېر زیات مشکلات دي په افغانستان کې.
مننه اغلې سهار، تاسو ته بیرته راوګرځوه. زموږ بله مېلمنه هم موږ سره وصل ده، اغلې زلا نور. زلا جانې، تاسې ته هم ښه راغلاست وایم. تاسې هم ستړي مشئ، تاسې په افغانستان کې استئ. که تاسې په پیل کې راته د ځان په اړه وایاست، کله مو لیکوالی پیل کړی ده او په لیکوالۍ کې په کومه برخه کې تاسو ډېرې لیکنې کوئ؟
د لیکوالۍ پوښتنه مو وکړله. لیکوالۍ چې دی د ماشوموالي نه، زه کیسې لیکم او خپلې خاطرې د مکتب له دوران نه، د ماشوموالي نه لګیا یم. همدغه نثر کې زما کار دی، همدغه کوم. شروع مې له خپلو خاطرو کړې به، اوس په لنډو کیسو کې، مقالو کې، او دې برخه کې زما خپل کار روان دی. همدې کې
ستاسې په ان باندې لیکوالي او دا د خاطرو لیکل د دې تر څنګ چې ګټه یې ښه ده چې تاسې یو څه ځان سره یاداشت ولرې، یا هغه تېره ځان سره وساتلی شئ، د دې تر څنګ دغه لیکلې څومره ستونزمن دي او نورې څه ګټې لري؟
لیکلې رښتیا هم د یوې نجلۍ د پاره، هغه د حالاتو بیانول هغه سریختونی ډېر زیات سخت وي کنه. خو بیا ګټې زیاتې دي، ځکه باید په ټولنه کې لکه څنګه چې ادبیات ډېر زیات مهم دي، د مونږ په ټولنه کې د ښځو ادبیات دا کوم چې اوس شاعران لیکوالان له دوی دومره قوي ادبیات نه لرو، خو بیا هم په ټولنه کې د ښځو ادبیات ډیر زیات مهم دي. لکه اوس کچیر ته موږ وګورو زمونږ ټپی دي کنه، دغه ډیر زیات مهم رول لري زمونږ په ادبیاتو باندې او زمونږ په لیکوالۍ شاعرۍ باندې، او دغه زیاتره د ښځو لخوا لیکل شوي دي. تاسو خبره د خاطرو کړل، او د خاطرو لیکل سخت خبره ده. ما مخکې یادونه وکړله ځکه چې هغه د رښتونی صحنې راخیستل بیا بیانول د یوې ښځې دپاره دغه سخته ده، خو باید دغه یو لیکوالي دپاره به دا ډېره سخته نه وي، ځکه دوی ته د حالاتو بیانول اسانه کاري کنه. څنګه باید دغه حالات بیان کړي په خپلو خاطرو کې، په خپلو کیسو کې، هغه ناویلي شیان چې باید وویل شي او باید بیان شي، ټولنې ته وړاندې شي، خلک یې درک کړي کنه. خصوصا د میرمنو، هغه میرمنو غږ چې هغه نشي کولی خپل غږ اوچت کړي، د هغو غږ زمونږ په کیسو کې یا زمونږ په مقالو کې وویل شي. دغه سوزمن نه وایم چې سوزمن بنی، خو ګټې زیاتې دي. یو خو به د هغو میرمنو غږ چې هغه نه دی اوریدل شوی، هغه به واوریدل شي، د یو ښځې احساسات به ولیدل شي، د یو ښځې هنر به وکتل شي په ټولنه کې، او ډېر زیات ګټې دي. یعنی زه به کومه اوس درته بیان کړم په دې کې.
اغلی زړه دلته یو بله پوښتنه کوم، ځینې داسې کسان چې هغوی دغه د ماشومتوب دورې نه تر لویوالي پورې د خاطرې لیکي، کله کله داسې واقع شوي دي چې ځینې کسانو، لکه مخکې اغلی سحر هم اشاره وکړه چې یو څوک څه ولیکي بیا ورته وایي چې دا پتا باندې تیر شوي دي. د خاطرو لیکل هم همداسې وي، یو پیغله هغه خپل خاطرات ولیکي، ځان سره یې وساتي، که چاته په لاس ورشي هغه ولولي، نو بیا داسې ستونزې ورنه په کورنۍ کې راپیدا کیږي. هغه ستونزې چې راپیدا شوي دي، تاسو خو کله دغه ستونزې سره نه مخ شوي یاست، یا کوم کسان چې په دغه برخه کې لیکوالي کوي، د دغه ساتل څومره ضرور دي، یا د دې ته مستعار نوم ورکول څومره ضرور دي؟
ښه پوښتنه. زما د خپل شخصي ژوند په اړه که ووایم، یو حمایت د کور د طرف نه، د فامیل د طرف نه ډېر زیات مهمي، او ما چې ډېر زیات شکر ګزار یم دغه حمایت ما د فامیل د طرفه درلوده. او بل خبره، زما د فامیل او د ټولنې ټکرونه به کله کله زه ځورولم، ځکه کله به چې ما کوم څه لیکل د کورنۍ د خوانه هغه زه ډېره زیاته تشویقېدم، خو په ټولنه کې هغه که ووایم خلاف زمونږ د نظرونو، یا زمونږ هغه ازادي، هغه غږ چې مونږ درلوده هغه نه اوریدل کېده، یا مونږ نشو بیانولی ټولنې ته، کنه که بیانېدم د هغې مونږ ټولنه زیاته خلاف. خو په فامیل کې دغسې کوم څه سره نه یم مخ شوي، او دوی همیشه زما حمایت کړی دی، یا که چېرته زما لیکوالي شروع کړې ده، یا مخکې پکې زما دا به زما د فامیل برکت، یا مغه د ماشوموالي نه د کتابونو سره، د مطالعې سره، یا مغه حمایت سره چې زه راغلی شوم، دغه به د هغوی برکت دی کنه. لکه خو بیا ټولنې ته چې کله مونږ راځو، په ټولنې کې مونږ خپل غږ نشو بیانولی، یا زمونږ کیسې، یا زمونږ فکر، احساس هغې ته احترام نه کیږي زما نظر داده کنه. که چېرته کېدلې نو مونږ به ډېر زیات سره اسانۍ سره کولی شوی چې شاعري یا لیکوالي وکړو. خو دغه خبره زما همیشه د فامیل او د ټولنې د ټکرونو سره مخ وم، زه اوس هم مخ یم، خو دغه ښه خبره ده چې د فامیل د طرفه زه یو حمایتګر لرم چې هغه زما فامیل دي چې تر شا مې لکه غر ولاړه ده کنه. خو بیا هم که چېرته ستاسو پوښتنه دا وه چې مسامن سره چاپ شي، دا به ښه خبرې، خو دا ډېره زیاته ستونزمنه ده چې یو جنې دي حمایتګر ونه لري د کور د طرف نه. بیا په ټولنه کې خو هغه چې تاسو ته معلومه ده، هغه بیا په مستعار نوم سره چاپول ده به ډېر زیات ستونزمنه. بل اقتصادي حالات هم دومره ښه نه دي چې دوی ته په بسینه به ورته وکړي کنه. خو په هر حال دغه به ښایي چې په مستعار نوم سره چاپ شي دغه هر څه، ځکه د یوې ښځې غږ، د نجونو غږ به پکې بیان شي کنه، د ټولو د هغو نجونو چې د هغو ناویلو غږ چې نه دی اوریدل شوی، هغه په دې کیسو کې انسرون کی. زما دغه فکر دی، خو دغه به لکه ستونزمنې زمونږ نجونو دپاره، څنګه به دغه دوی دا کار وکړي چې دوی هیڅ کوم حمایتګر ونه لري کنه. خو زما دغه فکر دی، که چېرې مونږ دغه ټولې لیکوالانې شاعرانې سره راټولې شو، یو موټی شو، یو بل حمایت کړو، نو کولی شي چې د ټول سره مرسته
مدنه زلا جانې تاسو ته به بیرته راوګرځم ورزو اغلی اوګي امیل ته دوی هم را سره خبرونه کې وصل شو اوګي جانې تاسو هم ستړي مشه بخیر اغلی اوګي جانې موږ پښتنه له تاسو هم کومه زیاتره انجونی کپور کورنیو کې د کپټولنه کې د پټوله کې دوی ځینی خاطرې یا داسې کیسې لیکي چې کپټو کپکور کې دی نو هغه د کورنی تاوتریخوالی سره چې مخ دی دغه کیسې بیانوي او همغه نارینه چې په کور کې دی د هغوی ځینی داسې ناویل شیان وي چې ویلی یا بیرته د نارینه و دې ته چمتونی وي چې دا واوري دغه ډول کیسې یا دغه ډول خاطرې چې یو انجلۍ لیکي یوه مېرمنې لیکي په ټولنه کې څومره اړتیا ده چې دا نور نارینه واوري او دغه تاوتریخوالی چې په افغاني ټولنه کې دا د دې د له منځه وړلو کې مرسته کولی شي.
مننه کوم لوړی تاته سلامونه دني خویندې ته او ریدونکو ته مینه او درنښت. مننه کوم او خبرې په دې کې چې واقعا کله چې یو جلکۍ غواړي څه ولیکي او کرکټرونه یې په دې کورنۍ کې او د دې په اړه باندې هغه منفي کړنې چې لري هغه برخوردونه چې څوک یې اورېدی نه شي څوک لیدی نه شي او دا یې ګوري او هغه غواړي چې حقیقت او خیال سره یو ځای کې راونغاړي او هنري کې شاهکار کې بلاخره نورې واوري نور تینه پند واخلي دا خو لوی کمال دی فکر کوم لوی هنر دی ډیری نجونې چې دوی لیکنې کوي دوی خپل د حال بیان کوي خپل احساس او د نورو ګوري همداسې کله چې دا په لیکلو باندې روږدي کېږي نو هره کیسه ورته یو ښکلی سوژه یي هغه غواړي چې راوسپړي په هغه کې کار وکړي او هغه هنري بیان کړي بلاخره نورې واوري نور ترېنه پوه شي چې څه تېرېږي څه حال دی او دا کړنې طبعا یو داستان شروع کېږي خپل اوج ته چې رسېږي بلاخره په یو ډېر هغه ځای کې ختم کېږي نو په هغه کې یو پیغام نغښتي هغه پیغام که څوک لولي باور وکړه زیاتره ناولونه یا داستانونه یا لنډې کیسې چې سړی لولي په هغه کې چې یو ښه پیغام نغښتی هغه داسې چا خبره پنداموزه وي او چا ته یو فکر ورکوي او که هغه وي یو ټکان خوري انسان همداسې که څوک یې اوري فکر کوم چې د هغه په کرکټر کې بالکل تغییر راځي هغه هغسې کړنه نه کوي چې پایله یې هسې وي دا په خپله د ټولنې په هغه کړنو کې تغییر راوړي مثبت تغییر راوړی شي د خلکو ذهنونه روښانولی شي که چیرې ښځه ولیکي ته باور وکړه چې دا ښځینه احساس که خپله ښځه بیان کاندي په هغه کې د ده حقیقي احساسات پکې تصفیه شوي سیقل شوي او هر کرښه یې ته باور وکړه ډېر په زړه پورې او فکر کوم چې د یو ټولنې په یو ټولنه کې بدلون راوړلی شي یو ټولنه یو ښه مسیر ته یو ښه لوري ته بیولی شي او خلکو ته جالب وي دغه نجونې چې قلم بدسته دي او غواړي چې په ښارونو یا کلیوالو سیمو کې او نن سبا چې د مېرمنو د افغان ښځه چې حتی دغه د افغان ښځې لفظ په خپله د یو درد سره تړلی دی د افغان ښځې درد دومره ډېر دی دومره رسوا دی دومره انبار انبار دی چې هر هغه ړوندې کتلی شي هر کونډې یعنی اورېدلی شي او هر که یو بېحسه انسان وي زه فکر کوم هغه حس کولی شي نو یو څوک چې بیا قلم اخلي او هغه یې اونری کوي اغه حقایق د هنر او خیال سره یو ځای کی فکر کوم چې هغه به ډیر دلچسپ وي او ډیر بغوره کاری او کدا کار کیدونکي اغه یو تاریخ دی د دې هیواد چې د پدې تاریخي مقطع کې په خځو باندې څومره ظلم دی اسی خو خځه مظلوم د تاریخ ده افغان ښځه البته بالکل په هر دوره کې په هر پړاو کې رنگارنګ دردونه د تجربه کړی دي او هر لحظه او هر خواهی درد دی. اوس چې موږ د تعلیم او د کار نه منی شوي او دا محدودیت دا بندیز په موږ لګیدلی دی نو کله کله زه ځان سره وایم کله چې غم ډیر زیات شي هغه نشي کولی چې سړی ښه بیان کړي، کله چې دا درد لږ کم شي کم شي مهین شي بیا انسان کولی شي چې دغه درد نه داسې یو شی ولیکي چې مقابل لوري ته لکه د تور بریښ غوندې ټکان ورکړي، یو شاهکار دې نه جوړ کړي. نو خبره دلته ده چې دغه کار که انسان او افغان میرمنې زه نه وایم چې هر څوک چې ادبیات لولي هغه به ادیبه وي هغه به شاعره وي، نه، دا یو فطري احساس دی چې د هر هغه تخصص چې دا ولري هر هغه رشته او څانګه کې چې د اختصاصي لوست کړی دی د هغه سره هم کولی شي چې دغه وړتیا خپل وروزي مطالعه وکړي، داستانونه ولولي، په دې لاره کې هغه کوم لیکنې چې شوي دي کوم لارښوونې چې شته دي ماشاءالله پریمانه دي هغه نه چې استفاده وکړي خپل لار او خپل مسیر پیدا کولی شي او هر څه لیکلی شي او د دې وړتیا پیدا کولی شي. دا ډېر ښکلی دی، ډېر اړین دی او افغان ښځه چیرې بیان وکړي فکر کوم چې د یو سیمې خلک د بلو هغه امکاناتو او هغه ستونزو هغه ننګونو هغه حالاتو نه خبرېږي، د بلې خوانه بلته دغه معلومات ورزی او بیا غم په هنري شکل چې ډېر دلچسپ وي او هغه انسان ته تلوسه پیدا کوي چې بیا یې ولولي څنګه یې ولولي دې څه ویلي دي او په څه رقم یې لیکلي دي. دا ډېر
بالکل اخلي وګي کې په پوس محل کې په افغانستان کې راته د شاعرانو او لیکوالانو د خزو اونجونو د وضعیت په اړه ته وایي اساس افغانستان کې اسې د وضعیت ګوري او هغه کسانو سره هم حتما تماس لري چې په دې برخه کې کار کوي، لیکوالي کوي، شاعري کوي. دغه اونجونی او دغه خزي اوس مال په څه وضعیت کې دي؟ آیا اوس هم قلم راخلي لیکنې کوي او دغه فعالیتونه چې په خاطر لودل لکه دوی ادبي بهیرونه درلودل مدني فعالیتونه درلودل دای په کوم وضعیت کې دي؟
من نه کوم اول خوزه ډیر د خوشبختی احساس کوم، ځان نیکمرغه احساسوم چې میرمن بهیر په کابل کې بیا خپل غونډه پیل کړې او نن سبا کې د نږدې راتلونکي ورځو کې د رڼا مشاعره لرو. دې مشاعره کې ټول انتقادي شعرونه دي، اکثره چې په دری او پښتو په هر ژبه چې هغوی غواړي، البته د مختلفو اقوام او ژبو خویندې موږ سره دي. نو زه فکر کوم چې دوی خپل هغه رسالت بیانوي او دا که په دې زمان کې څوک نه لیکي دا به خپل رسالت هیر کړی وي او په ځای کړی نه وي او دا به یو لوی جفا وي چې په دې حالاتو کې اوسیږي او دا حالات نه غواړي چې تل پاتې شي، ولیکل شي، نور ترېنه خبر شي، ځکه نور صرف ګوري، مونږ په اور کې یو، مونږ فقط سوځو او ځمکه هغه سوځي چې اور پې بلوي، مونږ هغه ځای کې یو، هغه د فاجعې عمق چې وایي کنه په هغه ځای کې اوسیږو. نو زه فکر کوم چې دوی چې بیانوي دا بل اغیزه لري او په ولایاتو کې متاسفانه چې اوس زمينه دې ته مساعده نه ده چې خويندې مونږ هم د سپورکارا ډول په ډاډه چړه نه ژوندته خو زه بیا هم زه مونږ ته چا ممانعت نه ده کړې، هغه هم ورونو مونږ سره کومک کړې، مونږ ته ځای را کړې دي، هغه بهیرونه سره چې ورونه دي مونږ تللي یو والته اوسېږو اوس دا کارونه کوو. خو ولایاتو کې دغه زمینه اوس مساعده نه ده ځکه زه په دې وختو کې غواړم یو څېړنیز مرکز په شفاهي ادبیاتو کې البته د جنگ په دوران په دې کې څېړنه وکړم. ولایاتو ته ځم، خبره دلته ده چې هغوی ته دا زمینه مساعده نه ده، اما هر څوک غواړي چې یو څه ولیکي که هغه د نظم وي که نثر وي که لنډې کیسې وي که شعر وي، خو ساتي
اغلی او گئی اغه خويند چې کوا غوړی چې په انلاین ډول تاسو سره یو ځای شي دغه مشایره مو یاد کړه د کی کوم خويند چې ولایتونو کې دي یا کوم خويند کاله قلری د هیواد نه بهر لته سره ونده واخلې دوی کولای شي چې په انلاین ډول تاسو سره وصل شي شیر یا کوم لیکنه کلری دي کی واوروي
زه امدا تصمیم لرم چې کدی غواړی یا ما خو غوښته شوی ادبیات کې برخه واخلي کاکړې غاړي او لنډې کې دی غواړی چې یو پروګرام دی ته هغه کوم ترتیب کوم د کې داسې با جرأت داسې یو جنکۍ دی چې تعلیم یې کم دی اما فطرتن دوی شاعري دي فطرتن دوی دومره آهنګین لیکنه کوي چې ډېر زیات اغېزناک یي او زه فکر کوم چې دوی سره باید کار وشي دوی سره خبرې وشي چې دوی د دې جرأت پیدا کړي یا په مستعار نومونو اشتراک وکړي ځکه د دې زړه غواړي خو دودیز ټولنه چې صدا غلط دودونه رواج دي د خور خبره چې هر هغه څه چې دی وایي هغوی فکر کوي چې ضرور باندې قضاوت کېږي چې دا به ستا هغه وي دا به ستا غوښتنه وي اوس مثلا څوک غزل وایي غزل مضمون خو مینه ده عشق ده په هغه کې که نه خو دا خو هغه لږ حقیقت د ډېر خیال سره یو ځای کېږي او هغه وایي دا خو د ده د هنر د ده د هنرمند فکر د چې څه رقم یې بیانوي څه وایي او څه رقم بیانوي دا د ده هنر ده مګر څوک د دې هنر ته نه ګوري
تجربه
باندې قضاوت کیږي اغه منفي قضاوتونه کیږي اغه هم زه د تو ما چې زی مثال درته وایم چې راهله مسکا غتل کیون شپاله سکلنه چې د هلمند مونته مرمن بهیر کې د غزل ویلې اغه تری شاعر و اغه د اصل نه پیدا شوی و ته وایي چې د غزل سره پیدا شوی او غزل د په وینه کې بو یعنی اغه په دې خاطر قرباني شو چې د مونږ ته غزل ویلې ورینداري وی چې دا خو خپل میړه ته ویل ستا خور بیلارې شوی د داسې د مینې خبرې کوي او دغه سي هغه کې ټلیفون کې دا رقم او بیا کله چې دا خپل مور کړه زی خپل ورون ته وای چې خور دغه سي واسي بل اخر دا غ ورور پاسيږي د خزي ورور پاسيږي د د میړه ته چې او خې کېږي د ته پیغور ورکړي چې ته زغه خور دي سماکه چې داسې کارونه کوي بل اخر چې دلته راځي نو دا ویښتانه بیچاره عمله ور باندې کوي ویښتانه کوي کتابونه مورم بیچاره خو چوند زوی نه یریږي اطراف کې کو ځامن ته ډیر وخت ورکړي هغه هلته خو هغه مرڅالاري د اول نه وده کوي په هغه ټولنه کې نو هلته دا مورم لاس ور سره یو ځای کوي کتابونه شکوي هغه کوي بلاخره دا څه کوي ځان باندې تیل اچوي کله چې تیل اچوي نو بیا دا زه هغه وخت خبرېږم چې دا ټلیفون کې ما ته وایي زه په قندار شفاخانې کې یو چینایي شفاخانې ته را وړې یم زما ځان باندې تیل اچولې سوځېدلیم داسې ده ما وویل نه دا څه وایي ویلو رښتیا وایم دا کیسه چې راته وکړه ته باور وکړه ما وویل څو فیصده سوځېدلی نو سوځېدلی ویل چې اویا فیصده دلته مې چې ډېر کوشش وکړو چې هغه ویلې ما کابل ته راولئ ما ډېر کوشش وکړو هغه وخت سیر جان شریف ته مې وویلې سهار سم نور مودم شو انته چې مونږ باید انتقال وکړو تر څو چې مونږ بندوبست انتقال کړو یا هفته پوره نه وه چې دا سا ورکړه دا مړه شوه یعنې ته باور وکړه چې دا ډېره لویه غمیزه وه یعنی دا مثال مې په دې ویل چې اوس تاسو په همدې بحث کولو چې کله نجونې څه وایي نو دا هغه هنریت ته څوک ارزښت نه ورکوي دا هغه دا هنرمندي ته څوک ارزښت نه ورکوي همداسې عاجل ورباندې تصمیم نیسي چې ده ته یو پیغور جوړ کړي او خبره وکړي
ډېره مننه واقعا دغه ډول ستونزې په افغاني ټولنه کې ډېرې دي او تر هغې چې زه لیکوال او شاعر پیژنم هغوی تل د دغې ستونزې سره ټکوي یوه لنډه د واخلو بېرته راګرځو
دا زما حق دی
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري
اغلی سحر تاسې تر ازما لکه څنګه چې اغلی اوګه هم اشاره وکړه په افغاني ټولنه کې دا ستونزمنه ده چې یو انجلۍ خپل احساسات بیان کړي یا په څنګ کې د ټولنې هغه واقعیتونه چې شته دي. حتی ځینې داسې مثالونه هم موږ لرو چې خپل کورنۍ کې آمدنه دي څوک د چا غږ واوري دا خوله لري ده چې په ټولنه کې یو نارینه تا تکین یو هغه څه چې په تا تیر شوي دي ستا خبرې واوري یا بله څوک تا تکین ستا خبرې واوري. په شاعرۍ کې او په لیکوالۍ کې دا اوس مهال چې موږ افغان نجونې ګورو دا هم ستونزمنه ده چې دوی خپل هغه شرایط بیان کړي. خو که چیرې یو انجلۍ وغواړي زړه وکړي دغه اوسني شرایط رابرسیره کړي بیان کړي نړیوالو ته وایي لز د کړو محرومېدل په کور ناسته دغه سختیانې چې ور باندې راځي ځکه زیاتره کورنۍ اوس نجونې دې ته اړې مجبورې چې دوی واده وکړي که چیرې دغه ټول راټول کړي یو لیکنې ترسره کړي یا شعر ور باندې وایي ستاسې پان باندې د یوې نجلۍ شعر او شاعري به ډېر اغېز ولري که په دغې برخه کې د نارینه یوه لیکنه یا یو شعر به ښه اغېز ولري؟
بالکل. په افغانستان کې لکه څرنګه چې وبې جان یادونه وکړه په اوس وخت کې دا ډیره زیاته اړینه ده چې یو ښځه یو انجلۍ د خپل زړه درد ولیکلی شي. یعنی دا اوس یو ښځه مینه سازي دوی ته ذکر ده چې دوی کولای شي هغه څه چې په دوی باندې تیریږي هغه دوی بیان کړي هغه کدي د نثر په ژبه وي او کدي نظم په ژبه. یعنی دا د دوی یو استعداد ده او دغه استعداد خدایي ده او دا استعداد فطري ده چې دوی کې شته دی. مثلا یو څوک استعداد لري هیڅکله د هغې استعداد نه پټیږي او نه یې څوک وژلی شي او نه یې غلا کولی شي ځکه استعداد د انسان په درون کې ده. دوی کولی شي د خپل زړه خبرې خپل قلم ته راولي د خپل قلم څوکې ته راولي. فکر کوم اوس په افغانستان کې په کورنیو کې هم یو څه اوس دغه مشکلات له منځه تللي چې مثلا که یو انجلۍ قلم راخلي یو څه لیکي هغه اطمینان نه چې د هغې د زړه خبره دي هغه اطمینان نه چې په دې د تیر شوي ځکه چې دوی حالاتو ته په کتو سره دوی ټولنې ته په کتو سره دوی بهر ټولنې ته په کتو سره خامخا یو څه ذهن ته راځي د دوی لیکي. مثال زه تاسو ته وایم زه چې کله په افغانستان کې وم ما ته یو چا د خپل د زوی په اړه کیسه کوله هغه راته ویلي چې زما زوی دغسې یو انجلۍ خوښه ده او په یوې کوچۍ انجلۍ مین دی او د هغې سره مینه لري او غواړي چې زه ورته هغه وکړم یعنی کوژده یې کړم ورته. یعنی باور وکړئ چې هغې دا خبره کوله ما ته ذهن ته یو څه راغلل چې هغه وخت کې ما لیکلي وو چې زړه دې رانه وړی دی کوچۍ انجلۍ زار شمه له تا یې لیونۍ انجلۍ رنگ رنگ کمیس نه د خالونه د خپل په کښکارې سادهګۍ چلی. نو دا زما کیسه نه ده چې زه لیکم ځکه زه نه لکه ما او نه زه مثلا اتمی دي زما یي چې زه دې په یو چا باندې مین یا مین شمه ځکه دا ما هغې ته په کتو هغې ته په غوږ نیو دا ما لیکلی دي. همدغسې هره جلۍ کولی شي اوس چې دا زیاتره نجونې تاسو کتلی چې کډیر څه نه وي تر شپږم او تر اومه پورې خامخا دوی زده کړې کړي دي او دغه استعداد لري چې هغوی یو څه ولیکلی شي. یعنی فکر کومه چې یو کتابچه او یو قلم به حتمان د یوې سره په لاس کړي او دوی د دغه درد د خپل زړه واخلي ودې لیکي او ورسره په خوا کې بله زمینه سازي دوی ته داده چې اوس په هر کور کې تاسو کتلی چې یعنی هر نجلۍ سره په لاس کې موبایل دی کولای شي چې د هغې نه استفاده وکړي. مثلا لکه څرنګه چې تاسې یادونه وکړله چې په آنلاین ډول دوی کولای شي په ځینو بهیرونو کې دوی برخه واخلي. مثلا دوی کولای شي خپل دغه شعرونه خپل دغه لیکنې نړیوالو رسنیو ته اخبارونو ته ویبسایټونو ته یې په لاس کې ورکړي چې دوی باید چاپ کړي یا مثلا په دې دغه خپل لیکنې ورکړي چې هغوی هلته نشر کړي. یعنی په دې ډول دا ډېره اسانه ده اوس زمینه سازي شته ده په ټوله نړۍ کې اوس اسانتیاوې رامنځته شوي دي. دوی کولای شي په دغه برخه کې هغه خپل استعداد معلوم کړي خلکو ته یې وښایي. افغان نجونې تر هېڅ چا کم نه دي دوی په هر ډول حالاتو کې هر څه کولای شي او ډېر په کمو امکاناتو سره دوی ډېر څه کولای شي. ولې په افغانستان کې خبره دا ده چې کله کله مثلا شاعرانو ته لیکوالانو ته یو ډول ته نمونه اخیستل کیږي تا په خپل کورنۍ کې مثلا ځینې نمونه لري چې زینه خواړه مدل ته واخله مخولي اخیستل کیږي چې امره کله کله دی لامل کیږي چې دوی دغه استعداد ووجل شي دوی د سیده لکه د صحرا ګلونه چې راجیک شي ګل وکي خو به تمړاوي شي یعنی دغه ډول باید ونه شي مثلا په یوې کورنۍ کې یو انجلۍ خلک والی کولای شي ښه شاعری کولای شي لکه څنګه چې زلاجان یادونه وکړه چې ما سره د کورنۍ
صحرا دمدغه وضعیت مخ څنګه نیولای شو چې یو انجلۍ خلک والا د ښه شاعر ده خود دې په ځای چې د مینې ټاپه ور باندې ولګيږي یا د ملګرتیا پاور باندې ولګيږي ته حالت نه څنګه ځان باسلې سي چې هم لیکوالي وکړي هغه استعداد خراب نشي او هم کوم څه چې پزړه کې دي هغه بیان کړي کغه خپل احساس وي ټولنه ته پکتو هغه الهام اخلي
زه فکر کوم ته ټول ښه خبره را چې دا باید خپل کار ته ادامه ورکړي ځکه چې هغه کوم استعداد چې ما په ما کې ستاسو د فطري استعداد یا درونی استعداد چې زه لرم هغه ته باید ضرورت ورکم زه باید د چا خبرو په کیسه کې ځکه نشم چې دغه استعداد که خدای ما ته راکړې زه هغه نه باید استفاده وکم ما مخکې یادونه که ضرور نه دی چې هر څه د ما پورې اړه ولري مثلا یادونه مې وکړه دوی کولای شي مثلا په رادیو کې په ځینو برنامو کې دوی برخه واخلي رسنۍ ډېرې زیاتې دي همدارنګ خپل هغه څه چې لیکلي تشهیر دی که نثر دی که نظم دی هر څه چې لیکلي اخبارونو ته دې ورکړي ویبسایټونو ته دې ورکړي ځینې رسنۍ دي هغوی ته دې ورکړي چې هغوی چاپ کړي مثلا کتاب دې ولیکي شعري ټولګه یا مثلا اثر دې دوی اماده کړي او دوی دې په چاپ ورسوي
بالکل په بهر کې راته وایي دغه له سقوط نه وروسته حتما ډېرې لیکوالې شاعرې بهر ته هم تللې دي تاسو چې په کوم ځای کې و سیدلته د سکم چشته د میرمنو لپاره په ځنګړې ډول د پښتنو خزل لپاره چې دوی راټول شي په دغه برخه کې کار وکړي
فیلم خو ځکه نه شته چې دلته نو تاسو ته تل د افغانستان د هرې سیمې نه د هر ګوټ نه خلک راغلي دي او دوی په هر ځای په بیلابیلو یعنی دی او د بل نه لري دي هغه کسان چې دوی یو بل سره پیژندل وو مثلا ژورنالستان وو لیکوالان وو شاعران وو دوی یو بل سره پیژندل خو فکر کوم دوی زیاتره په لور وو یو د بل څخه ډیر لري دي د ښځو برخه خو ځکه ته ته او کمرنګ ده چې په افغانستان کې د چیرته هغوی یو ځای و دلته بیلو بیلو ځایونو کې یعنی کېدای شي یو بل سره دوی تماس ولري زه خو اصلا په خپله ځکه چا سره تماس نه لرم چې دلته نو زه په داسې یوه سیمه کې اوسېږم چې هلته زیاتره ښځې هغوی یعنی د افغانستان نه چې راغلي هغوی دا تعلیم نه لري ولې زه په خپلو په ځینو ګروپونو کې یم چې هغوی سره تماس لرم مثلا د ژورنالستانو سره په تماس کې يم لیکوالانو سره په تماس کې يم د څه خاص کوم څه دلته نه دي شوی تر اوسه پورې خواله پراتون کې کې تسلیم لرو چې دغه کسان یو ځای شي سره او د دوی یو ګروپ ولري دوی یو ټولنه ولري دلته او هغه سره یو ځای شمه تر څو شو کولای چې خپل کار ته دوام ورکړي
مننه کور ودان غلی سحر وربشو زلاجانې ته زلاجانې کتا سره ته وای مخکې غلی سحر یادونه وکړه ک دغه د لیکوالۍ او شاعرۍ استعداد داسې د لکه تشبیه کړو چې په صحرا کې لاله را پورته کیږي کی چیرته وټه کول شي مړاوي کیږي بیرته تاسو چې لیکنی کوي کار کوي دا چې د ټولنې له خوا داسې وکس لمل سره مخ کیږي لکه مخکې چې وګیجانې د پیخ یادونه وکړه تاسو څومره مایوسه کیږي او بیا لیکنی ته پام کوي یو څه مودې پرېږدي
ډیر زیاته مننه له تاسو نه اول یو بل خبر غواړم وکم دلته خوند وران دي چې موږ چې کوم څه شي کې بیان او هغه موږ خپل احساس نه یې هغه بل زه د دې ډېر خلاف یم چې یو شاعر دی یو نارینه احساس خپل شعر کې بیان کړي یو شاعر یا یو لیکوال چې کوم شعر لیکي یا یو نثر لیکي په هغه کې باید د خپل احساس وي دغه مینه چې د تاسو د څنګه سره یې کولی شي حق لري دغه چې موږ هم حق لرو د بیانولو حق لرو د خپل احساساتو بیانولو حق څنګه چې سړی لري هغه څه موږ یې لرو کنه او دا حق نه باید له موږ څخه واخیستل شي او موږ نه باید په دې برخه کې ویریږو صحیح شو ځکه به دې باندې موږ ټول څه یو چې د ښځې د احساس د ښځې د فکر د ښځې د هنر ټول خلاف دي کله چې دا ټول زمونږه خلاف دي موږ باید ډیر ته کوي شو کنه ځکه چې باندې چې موږ خپل نثر کې خپل شعر کې په دې باندې و یری چې خپل احساس بیان نکوي په دې باندې و یری چې موږ باندې الزام ولګي یا موږ باندې ټاپه ولګي کنه تازه خنه ګنم زمونږ په شیرینو کې د خزو په شیرینو کې د خزو په نثرونو کې باید د خزو خپل احساس دي د شو باید خپل مغه خپل درونی هغه کوم استعداد چې هغه باید خپل په بیان کړی کنه بل خبره دا چې خزه چې د یانځونی مونږ نه یوازې لیکوالانی شاعرانی زمونږ په ټولنه کې ټول انځمي د دې په درون کې چې کوم جوهر دی هغه نشي راښکاره کولی کله کله هغه د راښکارولو زمينینه دی برابرې خصوصا شاعران لیکوالان څنګه چې دا نور ټولنه د دې حالاتو متاثر ده د دې په پرتله شاعران یا ادیبان چې دا ډېر زیات متاثر دي په دې باندې حالات د نورو نه زیات تاثیر کوي کنه خو بیا مهمه دا ده چې موږ باید په ناهیلۍ کې هم یو کړکې پیدا کړو د یوې هیلې کړکې چې موږ د خپل ځان لپاره خو هڅه په ټولنه کې د نورو خلکو لپاره د هیلې یو لار یا یو کړکې پیدا کړو چې دوی ناهیلي نشي په داسې حالاتو کې دوی مبارزه وکړي د خپل ژوند ته دوام ورکړي خپل هنر ته خپل کارونه ته خپل زده کړو ته کنه څنګه زما فکر دی او بس تاسو پوښتنه وکړئ چې تاسو څومره ناهیلي کیږئ کنه موږ یوازې د خپل فکر بیانول دا د خپل احساس بیانول زمونږ خلکو ته چې هیڅ کله یې نه دی قبول کړی هیڅ کله د سږ هنر د غوې استعداد د په زمونږ په ټولنه کې د قبولونې وړ نه وو دا که چې ټولنه کې ژوند کو دا به ډیره زیاته سخت وي کنه دا معمولا انسان کله کله ماتې خو موږ ما مخکې ویل چې کچېری موږ ټولې ماتې شو موږ ټولې ناهیلی شو نو کار به څه کوو کنه موږ دا سي عادت شو یو لدې حالات سره موږ لډیرو محدودیتونو لډیرو ظلمونو سره عادت یو نو دا اوس راته عادي ښکاری کنه دا راته عادي ښکاری دا زمونږ په موږ باندې الزامونه په یوې جنې باندې په یو ادبي باندې دا عادي خبره ښکاری کنه خو دا څه پني چې موږ کینو او موږ خپل هنر پریدو او موږ یعنی تسلیم شو دي حالات ته دا حالات به موږ یو ورځ موږ باید مات کړو دا حالات یو ورځ باید موږ لدی حالات تخوز دغه کچيري مونږه سړیاو د تمکو چې دا بدوي زمونږه دغه حالات را حل کی او دوی به دغه زمونږه مشکلات حل کی دغه نه مونږ چې کوم مشکلات کی مونږ چې زمونږه غږ چې ناوړي دل کی مونږه باید هڅه وکړو چې مونږ خپل غږ په ټولنه باندې واورو مونږ په دوی کې یعنی د تغیر د پاره د بدلون د پاره زمونږه مزل ډیر زیات وګدي او مونږ باید ډیر زیات هڅه وکړو په دې برخه کې او بل ما مخکې دا ونه مکړه د شاعرانو د لیکوالانو یو ځای ته کېدل ځکه موږ ډېری په جګه ته شاعرانو لیکوالانو لرو او ځینې بیا اوس ادب ته راځي نشي ویدي دا چې بیا خپلې تجربې یو بل سره شریکوي دا ډېر زیات بیا ذکر کیږي ځکه زموږ اوس د علم لارې بندې دي کنه دا د ذکرې یو لار کې د لشي چې دوی سره یو شی وس ټکنالوژي د کنه د علم لار یو د هنر لار باندې دل بالکل ناممکن خبره ده د خپل غږ او ریدل په خلکو باندې دا ناممکن خبره ده دوی د هیڅ کلم متسلمي دي کنه د زمونږ خويندې کډ شاعرانه دي کلیکوالانه دي کنه دي دوی نه تسلمي دي دوی نه هلي کېږي نه دوی په ناهله کې د هلي لار ځان ته پیدا کی زما فکر دا ده کنه او بل زه غواړم د خپل چې کوم ادبي بهیر سره یم دغه یادونه په دې سره کې وکم کنه
مهرباني په لاندې کوي
البته ولینا موږ د شاعرانو لیکوالانو د بهر نه په افغانستان کې تقریبا 40 نفر ته زمونږ تعداد رسیدي موږ په واتس اپ کې آنلاین ادبي بهیر لرو په دې ګروپ کې موږ سره تکړه شاعرانو لیکوالانو دي او زه غواړم دا په پوره اور سره وایم چې د دې بهیر سابیا چې د دې زیات اوچته ده کنه زموږ سره ډېر تکړه شاعرانه لیکوالانه دي کی نوې شاعرانه لیکوالانه لمن سره دي چې موږ ذکر کوو دغه یو ډېر خپل فضا او بل په چیرې زموږ دغه راپورونه لیکنه بحثونه زموږ په ویپانو کې خبريږي تاسو البته کولی شئ هغه وګورئ او زموږ دغه بیا هم د خدوغه دغه نه تسلیمېدل او موږ هر هفته کې یو ځل د شنبه په ورځ موږ مشاعر لرو په حرکتن لرو د وی شاعریا په شعر یا د وی لیکوالۍ په کیسې باندې نو دغه څه شیان یا دغه څه ادبي بهیرونه یا غونډې خو بیا هم زه دوغانه مته وایم دا د حضوري غونډو ځای نشي نیولې کنه دا د حضوري غونډو ځای نشي نیولې ادبي بهیرونه خو بیا ډیر زیات کار کولای شي ځکه موږ سره بهیر کې دغه څه دي چې دوی وایي چې مطلب ډیر وخت کې موږ قلم نه دی راخسته موږ لیکم دغه
ادبی بهیرونه دوی ته فکر ورکوي، دوی لا تشویقی لیکلو تا خپل فکر بیانولو تا خپل جوهر ښکار کولو تا. نو هغه غوښتل هغه بهیر یادونه ما غوښتل چې وکړم، دغه ډېر زیات مهم دی. نو دغه سي بهیرونه د
کور ودان سلا جانی او گئی جانی ته به هم را شو د دوی خبرې به هم پر استوي کې واورو. او گئی جانی تاثیر ته وای دغه میرمنه د بی بهیر شده کبین جونی چې غواړي یا کم میرمنه چې غواړي ساسي بهیر سره یو ځای شي، د سه حلارې ورته خویا چې دوی خپل لیکنه تاسو ته دروړي، تاسو سره یو ځای شي، فعالیتونه خبرې شي او تاسو سره یو ځای ګټ کار وکړي. کبلندو کې مکتوب وایست
که دی خواهم کولی شی او که بولایت که دی هم آنلاین او پی تلیفون لارنه دی واتساپ لارنه این گروپ کنه لرو، او که خارج که دی هم کولی شی چی دوی مون سرگردون و لری مون دیر خوشحال کدیو چی دی مختلف رو جبوک شایرانی خویندی دی را طولیگی. البته نوی جنکی دی چی لیکن که یا دیر خلی که دیر خوان که باور و کز خوشحالی گمه فدی حالتونو که من دا زمینه من تا مساعده دا و من دل تا شمبی فورز رازو و غنده که ما یو وقت بهیر دا پاره یو دا کلیز دا پاره یو سلی کلی و آقا دا سی پلان دو تک بکیده چی مبارک دشه کلیده بهیر سده پهانتون ده ونزای ده یو مکتب ده هم مطلوب ده هم مطلوب دی یو رون کور مو دی خان او دی ادب دی دا محل دی دل مرونو د سپوږمۍ او د خیالونو چیرونیږي چې زلیږي بهیر وړاندې زی د سین په شان بهیږي کس هم چې لا ماشوم دی خو مطلب یې خو مقصد یې خو هدف یې لکه لمر غوندې هر چا ورته معلوم دی چې زموږ په دې خلکو تور شپه سپینه سبا شي دلته خویندې دلته نجونې د سبا په لوري اخلي ستر ګامونه پلکوي د محبت او د دوستۍ تنکي لاسونه. مبارک دې وي یارانو چې بهیر مو څو کلن شو، ښایسته مو پرې د فکر او د ذهن شین چمن شو، مونږ واړه ورسره یو آن د ژوند تر پیغلتوب او تر عمره دا ماشوم زمونږ لویږي. هغه وخت ډېر بهیر کلونه یې کم و، بهیر وړاندې ځي د سیند په شان بهیږي. نو خبره په دې کې ده چې
رالنډې کې چې یوازې دېرش ثانیې لرو،
خبره په دې کې ده چې بهیر ته راتګ فکر کوم چې د افکارو تبادله او د یو بل د استعداد نه خبرېدل، یو بل پیژندل او ځان څومره باید ورسوي او نیمګړتیا خپل څنګه پوره کړم دیوال ته چې کره کتنه کېږي هغه ورته ډېر ګټه رسوي.
ډېره مننه کور ودان له تاسو درې واړو قدرمنو چې خپرونه کې مو راسره ګډون وکړه. اورېدونکو له تاسو هم نړۍ مننه. تر بلې خپرونې
نغمد بلبلا نکڑ شیلا سر خبری د فکر اندیخنے کوی دانا سر خبری د مخرنا کوی دزل درزا سر خبری چشپند آبادے کوی سہرا سر خبری مجنون ہم د سہرا کوی لیلا سر خبری زاہد کوی پکنچ کے د مولا سر خبری کوی ہم لے ونی خپل سودا سر خبری لگیا دی دنیا دار پستی انصاف نو شیروان سرو کڑے کولو بئی زکا ہریو تن سر انصاف ہر سوک جہانگیر پنر جہان باندے مین بو خوبیا ہوں خام خا کبھی دو بن سر انصاف یوسف کپ کوئی کے دے انصاف کبھی غگنا کبھی برادران پیراہن سر انصاف نو مجنون سارا تلاڑو داد ٹول کلی انصاف لیلا کبھی پکور کے زن کدن سر انصاف ہر سو کشیر نے ورت سر کے خود پخ پو کے فرحات کڑی اول غرو بیا خپل سر سر انصاف عوام کڑی دنا غنو غستن سر انصاف بادشاہ
آزادی رادیو څلور ویش ساته لتا سو سره ده
بخم دین جنگ یپ تور پیک دی کن رکھم